د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ، وړاندې د پیسو د نړیوال صندوق د راپور مسله څېړو چې د افغانستان د اقتصادي اصلاحاتو په اړه راپور خپور کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د پیسو نړیوال صندوق وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او په سپینې ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرنه. د پیسو نړیوال صندوق IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړو خبرې وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړه، ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخه کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دي. IMF وویل چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بدیالیتوب پلی کړی، خو د پیسو نړیوال صندوق وویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالات ډیر سخت دی. IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصادي وده 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له شکه دا د تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې چې په شندن ولسوالۍ کې شوې د دولت ضد وسلوالو یو اندازه وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
په
هغو نښتو کې چې په وروستیو دوو ورځو کې شوي دي 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 30 تنه نور ټپیان سوي، د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل سوي. یو زغروال موټر چې وسلوالو طالبانو مخکې په فرا کې لاسته راوړی وو او په دې نښته کې ورڅخه ګټه اخیسته هم له منځه وړل سوی. د هرات والی ویان وای په شندن کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړه کړې او دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وخته. د هرات چارواکي وای د افغان قواو د ورستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې شوي د طالبانو جنگي قوت ختم کړي او ټول سیمې ورڅخه نیولې. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او په جګړه کې دوه وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بیګاش په د جګل پوشه په سیمه کې د ملي وردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. ښاغلی پاچا زیاتوي چې په وژل سوي کې پاکستاني طالبان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو له خپل لوري د یو کس وژل مني او ادعا کوي چې په جګړه کې یوولس افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلولې. د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او نشه یي توکو د زیرمو او کارځاینو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار د والي وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې پرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرامه تریاک له منځه تللی.
دوه د خودرو کارخانې لمن زبرل شوي دي او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې اته کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم لمن زبرل شوي وو. د عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي. د عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو.
د ننګرهار د والي ویان وویل چې په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان قواو په تازه پوځي عملیاتو کې 4 وسلوال وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغېز ونه کړي. حضرت عمر زاخلوال پرون د تورخم دروازې د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوی درستی سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه.
د باندې سره قرارداد وشو چې راتلونکي کې هم داسې څنځي وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د دې تړل او خلاصېدل دې پر وتړل شي.
تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې دواړو لورو کې راګیر خلکو ته سخت ستونزې جوړې کړې وې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پا په سپینه ماړۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، اسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
هغه وای مو موافقه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړو. په روسیې لګیدلي بندیزونو تر هغه وساتو چې د موضوع د منس په تړون کې روښانه شوي او په کار ده چې د موافقه بشپړه پالیسي د غشپګو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تریکونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې فعالان وایي د دې هیواد د مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمه بمباري کړې او لږ تر لږه شپه کسانې وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې د وویل د جنګي الوتکو په دغه حمله کې د الدیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل سوی. په القاعده پورې تړلې ډلې، النصر جبهه او نورې سختریزې وسلوالې ډلې پر دغو دوو ښارونو کنټرول لري. بلخوا د سوریې دولتي رسنۍ وایي دولتي جنګي الوتکو په الدیب ولایت او هما ښار کې د القاعده مهم مرکزونه په نښه کړي دي او تر 150 زیات سختریزې وسلوالې وژلې. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوالې د پخوایي او پخوانی وزیر په ګټون د کودتا په تور نیولې. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکی کې د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دا درې تنه د پنځ شنبې په ورځ ونیول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول شویو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډالې مشر بیکو بالا تلګار بایوف چې پخوا د کرنې وزیر و پخوانی قاضي مراتا سلطان نوف او توربای کولوبایف شامل دي چې یو وخت ځان د ولسمشي انتخاباتو ته کاندید کړی. د ډلې غوښتل چې روانه میاشت په بشکی کې لارین وکړي او له ولسمشر الماس بیگ اتامبایف څخه وغواړي چې د میتر ولسمې مخکې له واکه لاس واخلي. د پوزیشن درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول شوي وو له نه دي محکمه شوي. د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سفر ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې کابل د اسلام آباد پر دې وړاندیز غور کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره بیا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د پیسو د نړیوال صندوق د افغانستان د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی.
دا راپور چې دی کله نه دا یو خبره او پنځوس مخه ډیر مهمه دی. اپریل میاشت دا ختم رسیدل.
په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه یو تفصیلي راپور لرو چې یو شمېر کسان حکومت په استخراجونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو د حکومت یو ویاند وایي
د قانون و غیر قانونی استخراج د افغانستان په ځینو ساحو کې وجود لري. موږ زورواکو له ادرس څخه له دې ستونزې سره مخامخ یو.
د هلمند استیناف محکمې څارنوال مو د فساد پر ضد له خپلو هلو ځلو خبروي.
تقریبا 25 نفر لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په امریکا کې د ادارو رئیسان په فساد او په فساد دغه موضوعاتو کې سره دخیل وو. موږ د بررسۍ لاندې نیولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
الرژي یا حساسیتونو مبارک باید داسې ویل شي چې دا یو عکس العمل ده.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم خپریږي. افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په پنځمه غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې ممکنه ده دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغې اعلان ته ډېر هیلمن نه ښکاري چې ویلي دي د څلور اړخیزه ډلې پنځمه غونډه شایي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی د څلور اخیزه ډلې په پنځمه غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا د پنځمه پرز په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
پروگرام لرو کوشش کوو چې ښایي په مئی میاشت کې سرور فیزیک کارډینیشن کمیټې پنځمه غونډه جوړه شي. که څه هم د دغه غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو همدا میاشت مو په ذهن کې ده. په ورته وخت کې به افغان طالبان د خبرو میز ته د راوستلو کوششونه هم جاري وي.
څلور اړخیزه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې، خو پنځمه یې ځنډېدلې ده. د حکومت دغې سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې پاکستان د څلور اړخیزه ډلې په تیرو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي، دوی په پنځمه غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې وویل چې په څلور اړخیزو غونډو کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نه سي، په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسي. افغان ولسمشر په خپله هغه وینا کې له پاکستانه د دغې ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وروسته تر دې چې د افغانستان په اړه خپل مفصل راپور بشپړ کړ، ژمنه یې وکړه چې دې هیواد ته به پورونه ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وزیر د څېړنې تر اعلان وروسته وویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. آی ایم ایف وویل د سختو شرایطو سربیر افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی دی. آی ایم ایف څه شی دی؟ دا پوښتنه مې د اقتصادي چارو له کارپوه غلام حبیب روسترا څخه وکړه.
مونږ په بینالمللي سطحه دوه لوی سازمانونه لرو چې دا د مالي کارونه یې په لاس کې دي، یا د پیسو کارونه یې په لاس کې دي. یو د بانک جهاني ده او بل دغه د پیسو نړیوال صندوق ده. په صورت د عموم په دې نړیوال بانک کې امریکا اکثریت ده او اکثرا رئیس د امریکایانو له طرفه تعین کېږي، اما په دې د پیسو نړیوال صندوق دا تقریبا یو سلسو مملکتی عضو ده و اکثرا اجرایوي دوی د اروپایانو له خطره کېږي تعینېږي. و دا یو صندوق ده چې تقریبا ټول مملکتونه یو اندازه پکې ونډه اچولې ده. افغانستان هم هلته یو ونډه لري. دا ونډه یې په ارتباط د هماغونه چې حق د رایه لري هماغونه ونډه اچوي. پکې تقریبا شل نفره اجرایي رئیسان لري چې هر مملکتونه په ګروپو باندې تقسیمیي.
دا خو اداري چوکاټ شو. په لنډو کې تاسو ویسې څومره اهمیت لري د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې؟
دا د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې زښت زیات اهمیت لري. دې له خاطره هر مملکتونه چې بیلانس منفي هغوی سره کومکونه کوي، قرض ورکوي، و هر مملکت هلته یو په خصوص ونډه لري. دې ته سپیشل ډراوینګ رایت ورته وایي چې نه هماغه یو حصه پیسې هغوی کولی شي قرض واخلي چې هماغه اسعارو کې ضرورت وي. جهان لپاره ډېر مهمه ده. دا هر کال فرضاً د مختلفو مملکتو حالت سنجوی.
بله.
دی آلمان، دی سویس، دی نور مملکتو حالت سنجوی.
افغانستان روان کال دو ډیر مهم غونډې لري. یو په بروکسل کې غونډه ده او بل په وارسا کې غونډه ده، او نړیوال مرستندویان هم په دې غونډو کې برخه اخلي. څه فکر کوئ د پیسو د نړیوال صندوق دغه مثبت راپور چې د افغانستان په اړه خپور کړی دی، په دغو غونډو کې به له افغانستان سره د نړیوالو په مرستو مثبت تاثیر وکړي، یعنی مرستې به زیاتې شي؟
دا مخکې چې دا د پیسو نړیوال صندوق یو ډېر مهم سازمان یا نهاد ده چې ټول مملکتو کې یو عالم د خدای ارزش لري، و دا د نورو مملکتو حالت هم سنجوي. د افغانستان اوسنی حالت یې فرزند مالي حالت یې بانکي حالت یې لوی اقتصادي سنجولی ده. اوس ورته ویلي چې یو اندازه دلته ثبات شته او یو اندازه رشد به موږ شته دوه په سلو کې ده. دا راپور چې دوی لیکلی ده دا یو پنځوس مخه ده و ډېر مهمه. د اپریل میاشت کې دا په ختم ورسېدل. دغه به په دغه دوه جلسو کې چې یو بروکسل کې و بل چې هغه کېږي زښته زیات خپل تاثیرات ولري. ولې دا سازمان د ټولو لپاره ډېر یو معتبر او جهاني سازمان ده. و د افغان پان لپاره اوس یو ډیر ښه راپور تقریبا په نشر سپارلی ده. صحیح ده چې منفي شیان هم پکې شته، سردن ویل دي چې د منګه بانکي سکتور لکلتې آسیب پذیره ده، دا مدا سخت نه دي، دا دونه یو خراب کلمه نه ده. موږ باید تقریبا مثبت شیان لیکلي دي، اما که د منګه دغه ریفورم نور هم ښه جهت ته حرکت وکړي، مونږ او تاسو چانس ځکه زیات ده چې بروکسل کې چې جلسې کېږي مونږ تاسو ته لکوټې کومکونه زیات شي.
غلام حبیب روسرا مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره یو شمېر کارپوهان او عام خلک په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. حکومت سوی د ټولو اړخونو څرګندونې د اجمل تورمان په تفصیلي راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې کانی، لالونه، زمرد، لاجورد او نور کانی مواد هم د کیفیت له نظره دومره بې مثله دي چې آن د نړۍ سترګې وره وخت دي. خو افغانانو ته د دې خدای ورکړې پانګې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ آیا د ډبرو، مسو، وسپنې او د تورته بیت المال ادارایي د قانونو کیندنه مسلکي او معیاري ده او کنه خپل سری او غیر قانوني؟ آیا دا پانګ عوام لوټي او کنه زورواکي او مخالفین؟ آیا څوک شته چې مخه ونیسي او کنه تعالی ده هر سړی خپل جوال ډکوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په دغه څېړنیز راپور کې په ځواب پسې ګرځو. د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان د قانون وضعیت تر دې بریده د اندېښنې وړ دی چې د دغه هیواد راتلونکي ګواښي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې ناامني او امدي جګړې د قانونو د غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنې یو مهم لامل دی، او څېړنې ښیي چې نن سبا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له 2000 څخه په زیاتو سیمو کې د یو شمېر کړیو او اشخاصو لخوا د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي. د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤول اسدالله ازمری وایي
ځینو سیمو کې امدی جنگونه رامنځته کول، تاوتریخوالی رامنځته کول، امنیت خرابول، معدن او د معدنو غیر قانوني استخراج په دې کې ډېر رول لوبولی شي، او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان حکومت لاس نه هم وسوتلی ده، او دا خاصه کړۍ کار کوي او په کافي اندازه دا نتورک او دا کړۍ لوی شوي دي او د قدرت چکتن دي.
ویل کېږي د قانونو ډېرې دغه غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنې په بدخشان، هلمند، پنشیر، ننګرهار، کونړ، لوګر، غزنی، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي چې کیندونکي له درکه په لسګونه میلیونه ډالره لاسته راوړي. د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلین په دې باور دي چې د قانونو ډېری عواید د اشخاصو او افرادو جیبونو ته ځي او په کم اندازه یې دولت ته رسیږي. د دغه کمیسیون د یو مسؤل په وینا څه موده وړاندې په یوه غونډه کې چې ولسمشر، یو شمېر وزیرانو او وکیلانو پکې ګډون درلود او د قانونو وزارت د قانون له درکه خپل کلنی عواید اعلان کړل، دې رقم مجلس سخت اندېښمن کړ. که څه هم دغه شخص د یاد رقم په اړه څه ونه ویل، خو د ده په وینا که چیرې د قانونو کلنی عاید له 500 میلیونو او 10 میلیونو ډالرو ترمنځ وي نو هیلې ورته بې ځایه دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د قانون وزارت وایي دوی هر کال د قانون له درکه څه باندې 40 میلیونه ډالره عاید لري. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې دغه وزارت یوازې د ډبرو د سکرو د کیندن له درکه په 2015 کال کې 2 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی وایي چې د افغانستان ناامني د قانونو د مافیا په ګټه ده، او دغه مافیا آن د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري.
هر نقطه که معدن باشه او مافیا میخواد که اونجا را ناامن بسازه.
هر سیمه که چه قانون وی مافیا غواړي چې هغه ځای ناامن کړي او ورنه ناسم استفاده وکړي. دوی له طالبانو سره هم لاس لري او ورسره مرسته کوي.
با طالبا هم اینا هم دست هستن، اینا همکار هستن.
د قانون د غیر قانوني استخراج په برخه کې د مخالفینو خپلتیا هغه سړي چې د چارو ځنی کارپوهانی هم تاییدوي، د چارو کارپو او د پوهنتون استاد ابراهیم جعفری.
ای فعالیت ها از طرف مخالفین مسلح حکومت
د فعالیتونه د افغانستان د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو لخوا هم کیږي. دوی له دې کاره ګټه کوي، هغه ګټه چې باید افغان حکومت ته ورسیږي،
نفعی که باید شامل آل حکومت افغانستان میشه.
راپورونه وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د میلیونونو ډالرو په لاسته راوړلو سره تر ډیره له همدې لارې خپل ځان تجهیز او پیاوړی کوي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د وینا پر بنسټ دوی وخت په وخت د غاندېخني له امنیتي سکتور سره شریکي کړي او له شاوخوا یو کال راهیسې په ناامنو او متوسط الامنو سیمو کې د قانونو د کیندنې د تړونونو لاسلیک کول هم ځنډولی دي. د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ښایي افغان حکومت سره د دوی د مخالفت له وجې یو ورانکار او د دولت ضد عمل وګڼل شي، خو تر دوی پرته نور هغه چې د دولت له خپل لستوني راوځي او په خپل لاس ټک ورکوي څوک دي؟ د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره د افغانستان د قانونو په غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنه کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي هم تورن ګڼي. د دغه ادارې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله زمری یو ځل بیا
غیر قانوني استخراج کې لوړ پوړي چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخ هم درته وویل پارلمان عزاوی دی او غړی دی هلته په کافی اندازه رول لري.
د چارو شمیر کارپوهان هم ورته خبره کوي. یو تن کارپو جاوید نورانی:
زه په دې باندې ډیر مطمئن یم چې د منګا د پارلمان غړي په ډیر دخیل دی، په دې کې وزیران حتی ګټه له دې نه اخلي، نور کړيګانې د سلدین مستقیمه ګټه اخلي، نو حالت به څه رقم دی؟ افریقا نه فکر کوم که بد نه ډیر خبم نه دی د افغانستان حالت وسنه حالت.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د دولتي چارواکو لاس لرل تاییدوي او د دوی په خپل استیلا وایي چې جای کې سنگس جنگس.
اسم ما زین العابدین سیدی است، از شهر کابل هستم. جای سنگس جنگس.
زما نوم زین العابدین سیدی دی. چیرې چې ډبرې دي هلته جګړه ده. اوس جګړه هم د همدې قانونو په سر ده چې په اصطلاح زموږ د ځمکې په زړه کې ځای لري.
در مملکت ما در دل زمین ما نهفته است.
نوم مې روزالدین غرزنګ ده، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم. اوس فعلا په افغانستان کې د قانونو رایستل غیر قانوني ده، ځکه زورواکي دي په خپله په دولت کې یو تعداد وکیلان دي یا زورواکي دي یا غټ پخواني قمندانان دي، دوی د خپلو خلکو په واسطه قانون را باسي او په بهر هیواد په غیر قانوني باندې خرڅوي. دا باید دولت دي ډیره پاملرنه وکړي چې دوی خپل د قانون لارې نه دا راو باسي.
که څه هم د حکومت په لوړ پوړو چارواکو او د ملي شورا په غړو دا تورونه نوي نه دي او شاید کله نا کله د یو نیم نوم هم د چالو خلی وته وي، خو تر اوسه پورې داسې کوم مستند اسناد د رسنیو په واک کې نه دي ورکړل شوي چې په دې برخه کې د اجرایه او یا مقننه قوې د کوم غړي ښکیلتیا ثابت کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس عبیدالله رامین وایي که په ملي شورا کې د یو دوه کسو یادونه کیږي دا د بحث وړ موضوع ده، خو که د ملي شورا د ټولو غړو په اړه داسې څرګندونې کیږي دا دوی ته د منلو وړ نه دي. ښاغلی رامین وایي د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون لخوا تر اوسه کوم وکیل د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مسله کې په لاس لرلو نه دی تورن شوی.
کارهایی را که تا به حال کمیسیون انجام داده ما وکیل
تر اوسه پرو چې کمیسیون د دې مسلې په اړه کوم کارونه ترسره کړي، موږ تر اوسه داسې وکیل نه لرو چې په دې قضیه کې د تورن بلل سوی وي چې دغه وکیل په دغه قضیه کې په دې ډول شامل او په فساد کې شریک دی. تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسیدلی.
ما به مو مرحله نرسیدیم.
د افغانستان اجرایه ریاست بیا د حکومت پاستاز ولای د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او کارکونکو لات لرل نه منی وای چې په دې مسله کې ځینې زورواکي شامل دي، خو افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې قرار نه دي ناس. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل:
د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان په ځینو ساحو کې وجود لري، اما په دې استخراج کې د حکومت مسؤلین یا مامورین شامل نه دي. په ځینو ساحو کې موږ زورواکو له درس څخه له دې ستونزې سره مخامخ یو، اما افغان امنیتي ځواکونه له اړوند ادارو سره مشترک کار کوي چې دغه ستونزه په نهایي توګه حل شي.
د ولسي جرګې معترض کاندید رمضان بشردوست بیا د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د وکیلانو لاس لرل نه پټوي، وایي چې وکیلان، وزیران، قومندانان، نور او نور ټول د یو مافیایي زنجیر کړی دي.
در معادن متاسفانه همونطور که گزارش بارها داده شده وکلا در ولایات
په قانونو کې له بده مرغه لکه څنګه چې په وار وار راپور ورکړل شوی وکیلان په هغه ولایتونو کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کیندنه کیږي اساسي رول لري. وکیل، وزیر، رئیس جمهور، قماندان، جهادي رهبر، چپی، والی دا ټول د یوې سکې دوه مخه دي او په مافیایي سیستم کې سره شریک دي. کاد دې زنجیر یو کړی ماته شي زړړایم چې ټول سیستم لمنځزي
زنجیر یک حلقه شکسته شوه. من معتقد هستم چې کلی سیستم احسن میپوشه.
د چارو کارپوهانو هم له رسنیو سره تل په دې برخه کې په عمومیاتو کې خپل نظرونه څرګند کړي، خو په دې تور د کوم خاص سړي له دوسیې سره نه دی راخلي. دا چې ولې د دغو کسانو لست نه افشا کیږي د چارو کارپو جاوید نورانی یو ځل بیا:
نو هغه دولت ته غونډو ته معلوم ده، رئیس جمهور ته معلوم ده، رئیس د اجرایه ته معلوم ده، وزیران ته غونډو ته معلوم ده چې څوک د استخراج کې که زه نوم درته واخلم آیا ته د ګارنټي راکوی چې دا به دغه سرنوالی یا محکمه دوی راو غواړي ورته ووایي چې دا غلط کار کوي؟ نه نه، ده دغه نوم اخیستل هم اوس ماته داسې ګټور نه ښکاري. په دې چې دغه فساد خپله په دې سکتور کې او په نور سکتور کې لکه یو فرهنګ ګرځېدلی ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په داسې حال کې چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د ولسي جرګې د غړو او لوړپوړو حکومتي چارواکو ښکیلتیا نه مني او نه ردوي، د دې خبرې معلومول د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو کار کړي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري:
پښتنه راځي کېږي د افغانستان استخباراتي او امنیتي نهادونو ته، ځکه چې د قانون پر اساس د درنو جرایمو د مخنیوي یا هغه دنده یا وظیفه چې د هغه د افغانستان د امنیتي سکتورونو ده. او بیا موږ ته چې ټول شیان راځي هغه د خلکو د ادعاو پر اساس دي.
ښاغلی نوري وایي چې د خلکو د ادعاو له مخې دغه وزارت ته رسېدلي راپورونه چې کوم کسان د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې لاس لري، دی د تیر یو کال راهیسې د قانون د تنفیذ له ارګانونو سره شریک کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي په هغو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د قانونو په غیر قانوني توګه کیندنه وکړي، او که داسې څه پیښ شوي هم دي دوی یې په وخت مخنیوی کړی دی. د کورنیو چار وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو او د ملي شورا د غړو د لاس لرلو په اړه دوی تر اوسه کوم اسناد ندی ترلاسه کړی.
در مورد ای که افرادی که در حکومت افغانستان مسئولیت داشته،
هغه کسان چې د افغانستان په حکومت کې مسئولیت ولري او یا د شورا غړیتوب ولري، په دې اړه د دوی په وړاندې تر اوسه پورې موږ رسمي اسناد او مدارک په لاس کې نه لرو. خو په هغو سیمو کې چې ناامن دي لیدل شوي چې هلته یو شمېر زورواکي، غیر مسؤوله وسلوال با نفوذه کسان د قانونو په کیندنه کې لاس لري.
خو د چارو کارپوهان وایي په امنو سیمو کې هم حکومت او امنیتي چارواکي د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. جاوید نورانی:
وزارت معدن په 2012 کې یو لیست ورکړه، 1400 نقطې وښکاره کړلې چې دلته غیر قانوني استخراج کیږي. تاسو منئ چې 1400 نقطې په کابل ښار کې وي شاوخوا کې؟ دولت هر وخت ورته لاسرسی لري، لست هم لري، لست خلکو لست هم لري، د هغه چې څوک باسي دوی په کې څه نشي کولی.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش بیا وایي چې دوی په دې برخه کې عملیات کړي او د ځینو کسانو د پیژندګلوۍ تر څنګ دوی نیول شوي هم دي.
بلې، کله کله موږ ته رپورټونه رارسېږي. په ځینو سیمو کې موږ عملیات کوو او هغه کسان چې دا کار کوي په لسګونه داسې موارد شته چې د دوی پیژندګلوۍ شوي او نیول شوي هم دي.
ښاغلی دانش، په دې اړه چې د افغانستان کانی سیمه آیا په تصادفي ډول د وسلوالو مخالفینو لاس تلویدلی او کنه په آگاهانه ډول دغه سیمه د دوی لخوا نیول شوي وای چې مخالفین هڅه کوي چې د افغانستان کانی سیمه تر خپل کنټرول لاندې ولري او دې ته پلانونه هم لري، خو موږ هڅه کړې چې مخه یې ونیسو. د کارپوهانو په وینا د قانونو دغه غیر قانوني کیندنې په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي چې ډېره برخه یې ضایع او کم اندازه یې ترلاسه کیږي. د دوی په وینا د کان تر کیندنې د مخه باید کاني مواد د منرالي ارزښت له نظره وڅېړل شي او تر هغې وروسته کیندنه ترسره شي، چې له بده مرغه په افغانستان کې ډېر کم داسې پیښیږي. دغه کارپوهان څېړونکي ادارې او عام خلک سپارښتنه کوي که دولت د قانونو د غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې مخه ونه نیسي، نو د افغانستان راتلونکی به له جدي ګواښ سره مخ شي. د کارپوهانو له ډلې جاوید نورانی وایي د قانونو مدیریت، قانون، مقررو، پالیسیو، مدیریتي بنسټونو، د عوایدو راټولولو او پایدار انکشاف ته اړتیا لري. د افغانستان د قانون وزارت هم وایي چې لا اقل د قانونو د ښه مدیریت په برخه کې یو ویشت طرزالعملونو او مقررو ته سخته اړتیا ده، چې دغه وزارت تر اوسه پورې په تیرو شپږو میاشتو کې څلور مقررې او شپږ طرزالعملونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري په یو ډول په دې برخه کې تیر حکومت پړ ګڼي، وایي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې یوه مقرره جوړه شوې وه چې هغه هم د قانون په بدلون سره له منځه لاړه.
د افغانستان د قانونو په اړه له دې مفصل راپور سره لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
د هلمند سیمې چارواکي وایي چې نن سهار په موټر بم انتحاري حمله کې اته سیمیز پولیس ټپیان شول. د پیسو نړیوال صندوق IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړې خبرې وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې، په جګړه کې 2 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. او امنیتي ادارې په قرقیزستان کې وایي چې درې سیاستوال د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي.
د هلمند د استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 25 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤلینو نمونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. په دې اړه وړاندې مرکه لرو د هلمند له څارنوال سره، د استیناف له څارنوال سره. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسازر پروژې د کار پیل ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې ناعلاجه ناروغۍ بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد د مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یو پیاوړې ځانګړې ډله جوړ کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن له کانفرنس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېله وبلله. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقالې لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي، دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کیږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کاسازر پروژې د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بېلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 1500 کیلومتره له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې په دغه پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالر یې نړیوال بانک ورکوي.
د هلمند د استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 25 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤولانو نمونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. له څارنمل فضل سلطان ساپي سره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې.
د نور نمونه هم ستادر سره نور لوړ پوری کسان هم فکر کوي ک تر عدلی تعقیب لاندې یونیورسيټي سرنوالي مثلا تو پر تعقیب کې پلمن په نور لوړ پوری کسان هم کوي په کومه کچه بولي
څنګه چې مونږ په تقریبا 25 نفر لوړ رتبه ووټر شو د مامورین چې هغه کې د ادارو رئیسان په فساد او په غصب د موضوعاتو کې سره دخیلو نور موضوعات هم شته مونږ د بررسۍ لاندې نیولې دي کله چې زمونږ تحقیقات هغې مواردو کې شروع شي او بیا پایلې انشاءالله تاسو سره شریکوو شته هم په لوړه سطح شته هم په ټیټه سطح او چې کله دغه شانې مبارزه کوي حتما ګواښونه وي د لوړ رتباو د لوړو چارواکو لخوا نه مداخلې وي په اداره کې خو الحمدلله مونږ چا ته وخت نه دی ورکړی او مونږ د چا د تاثیر لاندې نه راځو نه د چا د تهدید نه د چا نه د ویرې وو او څرنګه چې جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت دوی په دې برخه کې جدي دي انشاءالله دوی زموږ حمایه کوي دوی سرمان صاحب زموږ حمایه کوي ما زه دا ظلم تلی وم ډېر ډاډ یې راکړی دی ډېر اطمینان یې راکړی دی او په شریک هم فیصله هم په همدې کړې ده چې را فساد پر ضد به مبارزه کوو څنګه چې د مبارزه روانه کړې ده موږ دې حمایه کوو خپل کار ته دوام ورکړه
فشارونه او دا تهدیدونه د کوم ادرس دي
دا مختلف ادرسونه دي په دې سره پوهیږو چې په هلمند کې یو څه اندازه مافیا شته د مختلفو برخو نه ځینې نور تهدیدونه دي چې زه نه غواړم د هغوی نومونه افشا کړم نو تهدیدات شته خو موږ د دغه تهدیداتو او د چا د تاثیر لاندې نه راځو انشاءالله زموږ چې څنګه تصمیم او اراده ده هغه سرته رسو د خیر
په دې څوارلس کاله چې فساد څومره خلک وځورول او څومره خلک یې د حکومت نه لرې کړل او د فصله د ورځې نه بلته نور هم جوړه شول تاسو ته ستاسو بررسي تحقیق دا ښیي فکر کوي چې خلک د دې عمله پوزې ته راغلل او د وسلوالو محکمو او څرنوالیو ته مراجعه وکړه دا منئ
خو دغه د سارایي محکمو ته رجوع همدغه ده چې کله په د ادارو یا په عدلي او قضایي ارګانو کې د خلکو سره بد سلوک وشي او خلکو سره د خلکو چې کوم د عدالت غوښتنه کوي هغه ونه شي خلک سارایي محکمو ته رجوع کوي انشاءالله په هلمند کې په دې برخه کې موږ تیز کار کړی دی او خلک ډېر امیدوار دي او دغه دا چې خلک په دې کې همکاري کوي لکه دا موږ دا درېیم ځل دی چې په هلمند کې ستایل کیږو خلک صرف د فساد نه ستړي دي خلک د دغې ناخوالو نه ستړي دي خلک غواړي چې عدالت وشي دا لومړی ځل دی چې یو څارنوال ستایل کیږي حال دا چې څارنوال خلاف خلک راجي کیږي
د هلمند استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان صافی وو په هلمند کې تمکی شو مخکې مو په لنډو خبرونو کې دا خبر درلو چې د مارجې ولسوالۍ پر لاره نن چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې اته پولیس ټپیان شوې دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي دغه اوس په ټلیفون را سره ده د دې سبب د دې چاودنې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي دای صاحب مننه وام اوریدل چې د مارجې او نادالی ولسوالیو ترمنز پر دراهي چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې دوه محلي پولیس وشل شوې دي او ډیر لس نور ټپیان شوې دي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په عراق کې په هغه ډسو او بمی حملو کې چې مسولیت داعش ډلې منلې پرون شپاړس کسان وشل شول په وشل شویو کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح خبر
عراق بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډي وډي پرتې دي پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل شول د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوهګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې په نتیجه کې دولس کسان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی دلته یو وسلوال کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوهخانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوهخانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما فرشته ندا میزبان شما هستم. در این برنامه شنونده های عزیز، در این برنامه روی حساسیت ها، البته بیماری حساسیت صحبت میکنیم و دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض داخل میمان ما هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که حساسیت چی نوع یک بیماری است؟ یک معلومات بدین.
تشکر ډیره مننه لطا سنا چې زمو ازادي رادیو ته دعوت کړم. په لومړي سر کې زه خپل سلامونه دی ازادي رادیو اوریدونکو ته، استاسو تخنیکی همکاران ټول ته وړاندې کوم. البته د الرژي یا حساسیتونو په باره کې باید داسې ویل شي چې دا یو عکس العمل ده. داسې یو عکس العمل چې د مختلفو بهرنیو توکو په وړاندې د بدن جدي عکس العمل ته ویل کېږي. دغه عکس العمل د معافیتي سیستم لخوا رامنځته کېږي او په هر عمر کې دا ممکنه ده چې دا حساسیت رامنځته شي. په دې کې چاپیریال د الرژي په رامنځته کولو کې یا د حساسیت په رامنځته کولو کې خاص رول لري. همدارنګه هغه څوک چې والدین او یا هم د کورنۍ غړي یې په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو هغوی کې د حساسیت زیات لیدل کېږي. همدارنګه په هغه کوم غړي چې په حساسیت کې رول لري او نښې نښانې په یو مریض کې رامنځته کوي، د بدن کوم غړي هغه عبارت دي د پوزې څخه چې د پوزې څخه بهېدل رامنځته کېږي. همدارنګه د سترګو الرژي ده، همدارنګه نفس تنګي ده چې یو ډېر مهم ناو یا مهم شکل یې هغه استما ویل کېږي. زمونږ ډېر وطنوال دې موضوع سره بلد دي، یعنی په ځینو ځینو کې د سالنډي یا نفس تنګي په نامه باندې یادي او ځینې یې هم د استما په نامه باندې پېژني چې دا یو طبي نوم ده. همدارنګه د بخارونو په شکل سره رامنځته کېږي، یعنی وجود کې په بدن کې مختلف اندفاعات رامنځته کېږي د دانو په شکل سره، د بخار په شکل سره. همدارنګه د خوراکونو الرژي ده چې په مختلف شکلونو سره رامنځته کېږي او دغه مواد دي الرژي سبب ګرځي. خصوصا او تر هر څه مخه چې هغه څوک چې دغه د الرژي په باره کې موږ نورې خبرې وکړو، مهمه ده دغه الرژي څه شی سبب کیږي. هغه مواد یا هغه شی چې ورته ویل کېږي هغه ته الرجن ویل کېږي. او دغه الرجن چې کومه ناروغي رامنځته کوي یا کوم عکس العمل رامنځته کوي د وجود د عبارت ده د الرژي څخه. الرجن په خپله یو په شکل د پروتین وي، یعنی کله چې دا وجود ته داخلیږي، یعنی بهرني پروتین یادیږي او وجود د مقابل کې عکس العمل ښیي. مختلف مثالونه دي، مثلا که موږ ووایو چې الرجن څه شی ده یا څنګه زموږ وجود ته داخلیږي، هغه عبارت ده له ګردونو څخه، خاورې. ځینې وخت په اتاقونو کې یا په کورونو کې د پخو په شکل سره وي، هغه شکل هغه څوک چې په کور کې جارو کوي یو قسم پخو په شکل سره قسم مواد دي په اتاق کې ګرځي. دغه یعنی ډیری دغه شیان.
علائم چی است ډاکټر صاحب؟ علائم حساسیت؟
علائم حساسیت باید بگویم که علائم مختلف داره، نظر به موقعیت یا اعضایی که مصاب میشه یا قسمت های بدن که مصاب میشه علائم مختلف داره. یعنی وقتی که چند چند قسمت های بدن میتونه که مصاب بسازه. چند قسمت های بدن میشه که مصاب بسازه، مثلا بینی را مصاب میسازه. در اعراض و علائمی که در بینی به وجود میاد به شکل جدا هستن، اما میشه که چشم مصاب بسازه. اعراض و علائمی که نشان میده به شکل فرق میکنه، مثلا در بینی آبریزی بینی به وجود
میاد،
عدسه زدن به وجود میاد.
دکتر صاحب بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. برادر ما عزیز گل از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین.
شکر شما خوب هستین،
تشکر، زنده باشین. برادر بفرمایین، مشکل تان رو بگوین.
دکتر صاحب پښتو وای ما دا چې دا نه غوښته دا ډیر وخت کېږي
ان دا کوم دا چې د تیرې نو ښه سوال موږ ونخست سره کوم دا نه په کوم ځکی
دا به بغل چې موږ وندې ښه کوم دا کې وندې دا نه د کچې سره کچې ورته چې دې کته دا نه وندې پاته نه زه چې نو ښه کې دا دا نه
خا دا یو دانه ده، یو دانه ده په بغل کې،
یو دا یو دانه ده ډیر واښ کېږي.
خا لوی ده، یعنی غټه ده.
یو دا موږ چې نو ښه کېږي دا ده.
خا خا سه سوال مو اخست
با وجود که جداست از موضوع بحث ما بازم میشه.
یک برادر ما که یادواری کردن باید بگیم به شکل یک دانه، خب پشتو صحبت کردن که برشان چیز بکنیم. دغه یو دانه چې زمونږ د ورور یادونه وکړه، د البته دا فرق لري، دغه شکل حساسیت الرجی چې موږ یادو دا هغه شی نه ده کېدای شي د وجود په مختلفو برخو کې، از البته دا موضوع د پوستکي په ناروغۍ پورې تړاو لري، یعنی اړه لري د پوستکي ناروغۍ دي، او مختلف شکل سری، ځینې وخت چرک راټولوي دغه دانې، او ځینې وخت غټه وي، یا ځینې وخت وړي وي. د دې لپاره دا یو حساسیت نه ویل کېږي. دې لپاره ښه خبره دا ده چې د جلدی د پوستکي د متخصص سره زموږ دغه ورور مشوره وکړي، هغوی ته وښي، نو هغوی به د دې ناروغۍ یا د دې دانې په هکله هغوی لپاره ښه مشوره هم ورته وکړي، او درملنه به هم ورته وکړي انشاءالله.
تشکر دکتر صاحب. میشه به بحث قبلی ما بپردازیم؟ پیش از اون بازم یک تماس داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
شلواری در پرسیان از زدنیم دستان تا میده پرسیان در چفر کالی را دیوری پو موسم که نده گرمه موسم که موسم دیو دستی رستی نیاغن تی سیستم پوزی نخواهی شده پرنجوی دم دستی خشت را دی وا دوا کوي اغسان نه کوروري دي دا د ډاکټر سره د خپل ځواب
وایم. مننه. تاسو سوال مو غوښته، تاسو سوال مو غوښته په وړي په موسم کې د پوزې بهیدل، البته تاسو دغه ستونزه وه، تاسو به دې په اړه موږ معلومات درکو. د وړي په موسم کې د پوزې بهیدل لکه مخکې چې موږ ویلي، دغه کوم الرجنونه یا دغه کوم مواد چې د الرجي یا د حساسیت سبب ګرځي، دا په او همدارنګه محیط په دې کې خاص رول لري. نو د اوړي په موسم کې د پسرلي نه وروسته اوړي کې ګلان وي، یا شنه بوټي رامنځته کیږي، یا مختلف شکل سره چمنونه واښه هر څه دغه شی رامنځته کیږي، او کله چې یو څوک حساسیت ولري یا دغه په وجود کې دغه عکس العمل نسبت نور خلکو ته زیات وي، نو له دغو موادو سره چې کله مخامخ کیږي، نو دا د حساسیت لامل ورته ګرځي. او په دغو ناروغانو کې لکه زمونږ دغه ورور چې وایي چې هغوی ته د پوزې بهیدل پیدا کیږي، او یا ستاسو د سوال په دغه باندې چې کوم اعراض و علائم دي، دغه اعراض و علائم دي چې په مریض کې رامنځته کیږي، او دا یو حساسیت ده. دغه ناروغۍ ته یو حساسیت ویل کیږي، لکه چې زمونږ دغه ورور د دې لپاره دغه وکړه، دغه پوښتنه چې موږ نه وکړه د دې کې دې لپاره څو هغه دي. یو خو چې دا به یو ډاکټر ته ورځي چې تر څو دا تشخیص سي، ځکه تنها زموږ صرف په یو راډیوي خپرونه باندې یا یو مشوره باندې یا په یو تلیفون باندې موږ نشو کولی چې دا ووایو چې دا مریض حساسیت لري. دا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ډاکټر باید له نږدې نه وګوري چې دغه ناروغ دغه مشکل لري. کله چې دغه مشکل ثابت شو چې دا حساسیت لري، نو د هغې لپاره بیا
سو خبرې دی. خو د حساسیت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له هغه شینه چې باعث د حساسیت ګرځي، لامل د حساسیت ګرځي، لغه نه باید ځان وساتي. او کله چې ناروغ په حساسیت باندې اخته سو، نو په دې وخت کې مختلف دواوې دي چې غته مختلف دغه یو قسم انټي هسټامینیکونه دي مریض ته ورکول کیږي، یو قسم دواوې دي چې د مریض دغه حساسیت یا دغه د پوزې بهېدل کمیږي سره. خو که چېرته له دوباره له الرجن سره مخامخ شي، نو بیا هم د حساسیت باعث ورته ګرځي. نو ښه د خبره دا ده چې دغه شیانو ځان وساتي، او که چېرته ځان نسي ساتلی، نو بیا په دې وخت کې د واکسین د حساسیت استدباب لري، چې دا او په دغو ناروغانو کې واکسین ډېره ښه نتیجه ورکوي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما توخی یعنی شنونده همیشگی ما از ولایت زابل روی خط هستن. توخی صاحب سلام علیکم.
و علیکم خورکی تا اوستا محترم منانه دکتر صاحب او کل اوزیدون خستر بمینی در سلام مورنگی کم توخی هم در زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر محترم دکتر صاحب. بخونه در پسانه در سلده مرض یا در حساسیت مرض انسان لیشه سر حساسیت لري، آیا د دې مریضۍ لپاره دوا یا واکسین کېږي؟ وقایه کېږي چې څوک د دې لپاره واکسین وکوي؟ او غټه علامه چې موږ د څه پوه شو چې هغه مثل په تل کې دا الرجي ده، که څه هم علامې موږته بیان کړې، خو هغه علامې چې هغه بیخي دلالت او دال پر دې دي چې دا یقینا الرجي مرض ده، که موږ ته ډېر تشکر او مننه به ځینې وکړو. او بل دا مریض یو د بل نقل کېږي، یعنې انتقال یې کېږي که نه کېږي؟ او بل که چېرې په دې مریض باندې موږ اخته سو او موږ ته سارایو کې یو په بازار کې نه یو، اول او اقدامات زموږ څه شی دي چې موږ څه وکړو او څن لومړني تدابیر پر کار واچوو؟
سلامت باشین توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی هایی دارن. دکتر صاحب بفرمایین. توخی صاحب چندین سوال مطرح کردن.
مننه توخی صاحب. د سوال په حق لو باید داسی وای چې د توخی صاحب څو پختنه وی چې یوه البته د هغه نخو نخانو په حق لو من دی و چې هغه مخکې ما څنڅو ویلی، نو هغه سوال مو البته هغه معلومات مې چورکا و نیم خلک تقریبا پات شو. نو هغه مختلف څنګه چې د وجود مختلف غړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي یا په دې دغه عکس العمل کې رول لري، نو هغه علائم مختلف دي. په پوزې کې سورواله یا پرنجه یا د پوزې بهېدل دا حالتونه رامنځته کوي، بخار یا خارښ کوي. همدارنګه په سترګو کې د سترګو بندېدل، د سترګو د دواړو پردو پړسېدل رامنځته کوي چې دواړه پردې د سترګې پړسیږي او یو قسم چرک غوندې رامنځته کېږي، خصوصا په ماشومانو کې لیدل سوي دي چې یو قسم چرک هغه ماشومان چې نوي تولد کېږي. نو دغه یو حساسیت د سترګو ده چې یو الرژي ده چې د الرژنو په هغه کې رامنځته کېږي. همدارنګه دغه نفستنګي چې د هوایي لارې التهاب ده او په دې وخت کې ډېری د عکس العمل څخه عبارت ده، دا هم یو سالنډي یو د مریض دغه ناروغ چې اسما ولري، نو دې کې یو قسم دغه سږي د هوا اخیستلو په وخت کې یو غږ تولیدوي چې دویم کس یې تر څنګ ناست وي، هغه یې اوري، ټوخی رامنځته کوي، همدارنګه سینه تنګي رامنځته کوي. نو دغه حالتونه ورسره وي. همدارنګه نورې نښې نښانې په وجود کې د بخارونو رامنځته کېدل دي چې د اختلاطي التهاب لامل رامنځته کېږي، د پوست وچوالی وي چې بخار هم ورسره وي، همدارنګه د څنګلو تر شا د زنګنونو تر شا دا حالت رامنځته کېږي او مختلف وجود مختلفو برخو کې موجود وي. همدارنګه یو قسم بل یوریتیکاریا ورته وای په چې هغه هم یو جلدی عکس العمل د چو سرواله یو بارزګی یو د نور جلد نه د قسمتونه پورته وي او دا حالت رامنځته کی یو خارښ سره وي چې د مختلف د بدن په هر قسمت کې وي، د غذا هغه وایروسونه چې په اطفالو کې هغه کیږي داسې یو حالت رامنځته کی. بل توخی صاحب یو پوښتنه هم فکر کوم د هغه په باره کې و چې آیا دا یو کس نه بل کس ته انتقالیږي؟ یا البته دا باید وای چې سادی کې په داسې شکل سره چې دی یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقال سي، داسې کومې نښې نه لیدل کېږي. اما ارثیت په دې کې رول لري، دا هم یو نور انتقال ده چې د والدینو نه د مور او پلار نه یا له نږدې اقاربو نه ورته انتقالیږي، البته په ارثیت کې ته نه اخلي. نو دغه یو حالت رامنځته کوي چې دی کې ارسیات او کورنی تاریخ چټی رول لري. البته یو شی باید بل ویم چې هغه ماشومان چې نارمل ولادت کې پیدا کیږي نسبت هو ماشومان ته چې په عملیات باندې پیدا کیږي هغه کې حساسیت کم لیدل شوی، یعنی هغه ماشومان چې په عملیات باندې پیدا کیږي په سیزارین باندې چې دا مور عملیاتیږي او ماشوم پیدا کیږي نو په دغه کې حساسیتونه زیات لیدل شوی دي. هغه کسان چې د سیګرټ له دود سره زیات مواجه دي په هغوی کې حساسیتونه زیات لیدل کیږي، او همدارنګه په الوکانو کې نسبت جنکیو ته یا سړیو کې نسبت ښځو ته ډیر لیدل کیږي حساسیت په سړیو کې زیات تر ده. همدارنګه یو خبره بله ده چې په پرمختللي هیوادونو کې حساسیت نسبت وروسته پاتې هیوادونو کې زیات ده، ځکه صنعتي ملکونو کې حساسیتونه زیات دل کې غی نسبت رستپاتی ملکونو.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما هدا اطلاعات ولایت لوګر
ورکای زین دا تقریبا دوکلند دا ول شپارس نسی دغه ستیږي چې دا سیاست مرض لري دا تر بې جوړېږي یا دې دود بوې ته ولګيږي یا دې خاورې بوې ته ولګيږي د څه تبام ډیر شي سینې کوم خرایې ته خلیم کوي اته په خور د نن دوه وری بوې علاج بیا د ډاکټرانو په پیری چې دې ته مونږه کا واکسین ورکې څو هغه به بوې دې ته تاسو واکسین ورکې خو بیا چې دا الک کله پیږي کلن سی اصل کلن سی دې ته صاحبان دې مرض نو څو لا کوته به دې ته مونږه واکسین ورکو کورنه کو خو بیا دا ډاکټرانو پیری چې کړي چې تاسو څنګه بوې دا چې په کلن سی او کلن سی د خپل په وخت کې کیږي پاته اوسې دې په ځکړی ودل دا راو پاره افته دې ته موږ په ځای دا ساتیا د کارډرام ښکاریانه ورته ورکو ګولیان ورته ورکو خدا غل دې بخیر دوا خلو ډیر دې زو بلګړا دا
مننه تاسو نستاسو سوال موخست د دې ورور د سوال برکه باید د سیوی چی واکسین دغه ماشومان ته کدا سی پلان شکل سره دوی ته وایو چې واکسین هغه ماشومان چې تر 15 کله کم وي غوی ته واکسین نکیږي، نو یعنی دوی ته استدباب نه لري واکسین. داسې کتابونو کې البته داسې وایي چې هغه ماشومان چې 15 کلو یو عمر کم وي هغوی کې واکسین استدباب نه لري د الرژي واکسین. د واکسینونو په هکله چې دا هم د توخي صاحب هم سوال او د دې ورور سوال هم و د دې ماشوم په باره کې خو دوی خو د شپاړسو میاشتو ماشوم ده کله چې دوی اتر یا سپری استعمالوي نو یا هغه څوک چې ماشوم سره په تماس کې ده خصوصا د هغوی مور یا نور بل څوک چې ماشوم سره نږدې په تماس کې ده هغوی د اتر سپری نه استعمالوي، ځکه د الرژي د تداوي یو مهمه خبره ده، ځان ساتلو مهمه خبره ده، د وقایه ده، وقایه ده چې د الرژن یا هغه شی چې د الرژي سبب کیږي لږه نه باید ځان وساتي، نو اتر سپری باید استعمال نه کی کله چې ماشوم سره نږدې نه په تماس کې کیږي. او دغه دوا چې دوی خوده چې موږ د مریضان ته ریکارډران زیات ورکو دغه دغه عمر ماشومانو کې د دغه د یو قسم سټیراید دی چې ماشومان مریضان ته یا ناروغان ته ورکول کیږي، دا یعنی دوی وایي چې موږ ډیرو ته ورکو دا ډیر اندازه سره یا خپل سر سره بدون د ډاکټر د مشورې نه دا صحیح هغه نه ده، ځکه د هغوی د موجود معافیت کمزوری کوي دا باید هغوی ته ورنه کړل شي. د واکسینونو په باره کې باید داسې وایي ځکه زموږ د ډیرو اوریدونکو کېدای شي د واکسین په باره کې هغوی سره ډیر سوالونه وي چې موږ آیا د الرژي واکسین وکړو که ونه کړو. په مکرر ډول سره د الرژن داخلول بدن ته په شکل مکرر داخل کدن داخل نمودن الرژن به وجود که از امی اعراض و علائمی که یک مریض الرژی به وجود می آورد از این جلوگیری می شود، امی حالت واکسین گفتم می شود.
دکتر صاحب می شود در مورد واکسین بعدا صحبت کنیم. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستند، می شنیم که اینا چی گفتن، این طرح بعدا هر دو موضوع رو یک جای روش بحث می کنیم. بله سلام سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب نه دکتر دغه در یو مریض لرو، هغه مریض هر چرلای راشي چې ګلاب وغوړي بیا دومره زیات الرژي ورسره پیدا کړو دومره سیاتیا کو سلري چې څنګه پسې دومره سړکېچان چې بیا موږ ته شبخانه پورې انتقالو د ولسوالۍ شبخانه ته ان ډاکټر ورته ورځو هر کال په دغه چرلي په موسم کې د ګلان چې وغوړي بیا د سنځله د ګل په وخت پورې دغه سیاتیا سخت بازاري مرګ ته ورسېږي. موږ ته دغه تداوی په تر کاوه کو تر موږ دې څخه ورته راځو.
زنده باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو.
چیزی که حساسیت در وجود با یا عکس العمل حساسیتی را در وجود به وجود می آورد عبارت از ایمیون گلوبولین ای است که وقتی که بر بار اول الرژن داخل وجود یک انسان می شود، عکس از اونا را می گیرن و اونا را پیش خود ثبت می کنن. وقتی که بار دوم داخل می شود، در مقابل از اونا یک عکس العمل نشان می دهد که اینمی یک حالت الرژی یا حساسیت گفته می شود. در رابطه با واکسین گفته می شود که واکسینایی که به مریضا داده می شود به نام های دوز استاندارداایزد واکسین گفته می شود که یک حالتی است که 5 تا 20 میکروگرم از الرژن های کلان البته گرفته می شود و تحت جلدی به مریضا زرق می شود، به شکل تحت جلدی به مریضا تطبیق می شود و توسط یک کارمند ترین شده امی کلینیک باید تطبیق شود و یک چیزی است که هر کس نمیتونه که تطبیق بکنن واکسینه. همچنان یک چیزی است که در کلینیک تخصصی باید واکسین داده شود، کلینیکی که امکانات احیای مجدد داشته باشه. مثلا امکانات ازی است که بعد از تطبیق واکسین به مریض حساسیت پیدا میشه، اون موجه وقتی که به مریض حساسیت پیدا شد، امکان داره که همین حساسیت وضعیت حساسیت بدتر شده بره و که اختلالات به وجود بیاره. وقتی که اختلالات به وجود آورد، مشکلات زیادتر میشه و حتی به مریض که یک حالت گفته میشه که آنافلاکسیس گفته میشه که یک تهدید کننده به مرگ است. همین یک حالت
حساسیت.
آزادی رادیو لاون ترو و ورزی پونه که